په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو کوربنه فریبا ظاهر یم. د دې خبرونې د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت د پروګرامونو په اړه اوري. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کله غوالي دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعده هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وای د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغو پیسو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو تر کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تیړنی په جديت سره روان دي خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جديت روان دی.
رحمت الله نیکزاد په چې په ورسته کې دنده په الجزیره تلویزیون کې و، د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال برید کې وژل شو. د دې وژنې پرته اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعده هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویل چې د اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو هڅې کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغو اسعارو چې له هېواد بهر لري د دې هېواد وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې امریکا په بهر کې پر ایراني بانکونو بندیزونه لګولي دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. همتی ویل چې ایران به له کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپږ اشاریه 8 میلیون دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیون ډالر اول ورکړي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب سوي چې د هیوادونه سکړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي. د مالدویا نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې یوه صادقه مشربوي او هیواد ته به یې یووالی راولي. اته 30 کلنې مایا ساندو د دسمبر پر 30مه د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایرس خورېدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به لومړیتوب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 30مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسی هم په بېوزلۍ کې زیږېدلې و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبرې غونډې کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته به ورسېږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان یې غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره دا پروژه بشپړه سي. نورد استریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي له لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډېرې اتکاله کبله ګواښي. د خبرونو پای. زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصله سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې سوي، د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مو دای چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په هیات کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې له دې سره یو ځای په نشه سو نن خاورو ته سپارل کېږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لویو شهرونو کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. احمد تکال په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانې ویان شایق شورش لازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی.
دا شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصای اول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. دا پیښه د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او راره ټپی شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اور بند ته لاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د افغان فعالانو په نخه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اور بندې وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یا ماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملالا میوان په جلا جلا بریدونو کې وژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړه:
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موش په امنیتی سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډ و پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی و جنو اندیخنه خودلی پا افغانستان که ده ملگرو ملتون و مرستندوی دفتر یوناما ده چرشنبه پا روز پرخپل تویتر پانه پا افغانستان که ده تاوتریخوالی ده کماولو پا برخه که پا خوانه غختنه تکرار کرا اوی ویل ده ملکی وگرو هدفی و جنه پا دیر چطکی که گی چه ده اندیخنه وردی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ آزادی رادیو اوري. افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د کورنیو چارو وزارت لخوا د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نشه یي توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. له دې سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي په 2020 کال کې یې نږدې 3,500 کسان نیولی دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومولی دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشه یي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنا چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپل ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبرې څو له نشه یي توکو ځان وساتي. احمد ولی هوتک داسې مال نشه یي توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشه یي توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشه یي توکو 85% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشه یي توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233,000 هکټار مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133,000 او 1500 هکټار ځمکه کې کرل شوي، یعنی تیر کال یې کښت کم شوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشه یي توکو د لمنځه وړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي چې په پایله کې 3,413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داس حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلېچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new فکر کوم دا معاملې زموش په اړیکو کې چې کله ناکله ستونزمنې او پیچلې وي، د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستان او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق لوروپای ټولنې د برتانیا تر وټلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقه په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې